مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما تاسو په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان د تازه سیاسي وضع په اړه معلومات درکو. نن په ټول نړۍ کې د ذهني صحت ورځ مانځل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې صورتحال لې خبرو مو زمونږ دوه ونیز خبرونه تاندهی د روښانه مستقبل موري کړومبي د بشیر غواخ نه د دې وخت خبرونه. لومړی د خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا ډاکټران د صوبایي اسمبلی مخې ته په احتجاج دي. اپوزیشن سیاستوال وایي د حکومت خلاف پلان شوی احتجاج ملاتړ کوي او افغان چارواکي وایي په هلمند او قندهار کې ګڼ وسلوال وژلي او نیولې دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا ډاکټران د خپلو غوښتنو لپاره نن له لیډری ډینګ روغتونه تر خیبر پختونخوا اسمبلی پورې په مظاهره ورغلل. ډاکټرانو د مظاهرو دا سلسله له دوه هفتو راهیسې پیل کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې هغه نوی قانون واپس والي چې پر هسپتالونو د حکومت کنټرول زیاتوي. دوی تور پور کړی چې پولیسو د مظاهرو په مهال د دوی ملګري وهلي او بندیان کړي دي، نو ځکه باید ښکېلو افسرانو ته سزا ورکړل شي. د خیبر پختونخوا حکومت دریز لري چې نوی قانون د صحت نظام سمولو لپاره دی. د چارواکو بنا ډاکټرانو سره مذاکرات کولی شي خو دا قانون به واپس نه اخلي. اپوزیشن ګوندونو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام فی ګوند د هغه لاریون ملاتړ کړی چې د اکتوبر په 20مه یې پیلې. دا مظاهرې به د ملک له بیلابیلو برخو پیل شي او د اکتوبر په 1.5مه به د درنې لپاره په اسلام آباد کې راغونډ شي. دوی دریز لري چې تیر کال په ټاکنو کې درغلي شوي وو او د تحریک انصاف حکومت په درغلیو راغلی. حکومت دا الزام بی بنیاد ګڼي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میر افتخار حسین بیګام مشال ریډیو ته ول دوی هم په دې احتجاج کې برخه اخلي.
بالکل دا چې تاسو کړی تاسو چونکې دا پوزیشن یې صحیح تاسو په خپل ځاني کړی ده، خو دا پوزیشن د یونیټي لپاره موږ به ټول تاسو سره ملګرتیا کوو. دی چې اسلام آباد ته که خدای کړي خیر او رورسي، نو په هغې کې به چې کوم دی زمونږ فل ټاپ لیډرشپ هم د ټولو پارټو چې کوم دی نو هغې کې حاضري هم کوي او د یکجهتۍ لپاره به چې کوم دی نو دوی سره پای کې شرکت کوي.
د اپوزیشن نور ګوندونو پیپلز پارټي مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي هم ویلي چې د دې مظاهرو ملاتړ کوي. حکومت د دې احتجاج په اړه ویلي دي چې اپوزیشن د سیاست کولو لپاره مظاهرې پیلوي چې دوی ته نه ویریږي. د ټول پاکستان د سوداګرو اتحادیې نن په اسلام آباد کې وویل چې د حکومت سره د شیانو د خرڅولو په سر نوو ټیکسونو په اړه مذاکرات ناکام شوي او اوس به د اکتوبر په 18مه او 19مه بیا مظاهرې پیلوي. د دې اتحادیې مشر اجمل بلوچ خبرلان ته وویل حکومت دې د موبایل اخیستو او خرڅولو په وخت د شناختي کارډ ښودلو شرط ختم کړي او د قاچاق مال دې په دوکانونو کې نه بلکې پر سرحدونو کنټرول شي. خود حکومت دریز دی چې نوی ټیکسونه د اوږد مهال لپاره د هیواد اقتصاد ښه ساتلو لپاره لګول شوي او تاجرانو باندې به عملي کیږي. د افغانستان هلمند ولایت امنیه قمندانۍ نن په یو خبرپاڼه کې وویل چې بیګای په وزیر و مانده او نیر سراج کې د عملیاتو په مهال 11 طالبان وژل دي. شپږ یې د دوی په نه زخمیان کړي او د هغوی د وسلو ډیپو یې له منځه وړی دی. په خبرپاڼه کې زیاته شوي چې 14 خښ کړل شوي ماینونه یې هم راویستلي دي او ناکاره کړي دي. بلخوا د کندهار ولایت د والي له دفتره نن په یو خبرپاڼه کې راغلي چې په تیرو دوه اونیو کې 15 وسلوال نیولي. د خبر پاڼې تر مخه دا کسان پر حکومتي چارواکو قومي مشرانو او دینی عالمانو هدفي حملو لپاره مطلوب وو. په خبر پاڼه کې د کسان ته د ترګرو لفظ کارول شوی خو دا نه دی ویل شوی چې دا د کومې وسلوالې ډلې غړي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د ولسی وګړو د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو نوی رپورټ رد کړی دی. دوی پرون په یوه خبرپاڼه کې ټینګار وکړ چې په عملیاتو کې د ولسی وګړو د خوندیتوب لپاره زیات احتیاط کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون وویل چې د مئی په 15مه نیټه د فرا او نیمروز ولایتونو په بکوا او دلارام ولسوالیو کې په هوایي حملو کې د 14 ماشومانو په ګډون 9 ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي وو. خو په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ویلي د حملو هدف په دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو د نشه یي موادو د پروسس تر 60 زیات مرکزونه وو چې حمله یې وکړي. خو ملګرو ملتونو ویلي په دې بمبارۍ کې داسې کسانو ته زیان رسېدلی چې په جګړه کې ښکېل نه وو او ولسي وګړي وو. دوی دا کار پر نړیوالو بشري قوانینو تیری ګڼلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د کوردانو خلاف د ترکیې پوځي عملیاتو پیلولو په اړه د بحث لپاره یوه بیړنۍ غونډه راغوښتې ده. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې درې ورځې مخکې ویلي وو چې په دې عملیاتو کار نه لري، پرون ویل د ترکیې دا کار غلط فکر دی. د هغه بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې واشنگټن هیڅکله د دې عملیاتو کېدل نه دي تایید کړي. په همدې حال کې د امریکې سینیټرانو یو بل وړاندې کړی چې د ترکیې په ولسمشر رجب طیب اردوغان، نورو حکمران سیاستوالو، پوځي مشرانو او سنتونو باندې د بندیزونو لګولو خبره کوي. دا بندیزونه ښایي په امریکا کې د ځینو ترکانو پیسې کنګل کړي او هغوی ته ویزا ورنه کړل شي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې په بندیزونو کې به دا کوشش هم کیږي چې د نړۍ هیوادونو په ترکیې وسلې او پوځي سامانونه خرڅنه کړي. ناټو چې ترکیه غړې ده ویلي انقره پر ځای امنیتي اندېښنې لري، خو هغه کار بدونه شي چې په سیمه کې لا نوره بې ثباتي جوړي. په تهران کې د روس سفارت ویلي ایران هغه روسي خبریاله خوش کړې ده چې وافته مخکې نیولې وه. سفارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې یولیا یوزیک روس ته تللې ده. ایرانی چارواکو ویلي هغې د ویزې له قوانینو سرغړونه کړې وه، خو د نوموړي پخوانی میړه بوریس ووتسخوفسکی ویلي مېرمنې د اسرائیلي استخباراتو سره د اړیکو په تور نیول شوې. یوزیک څو کلونه په ایران کې د خبریالې په توګه کار کړی دی. تر نیول کېدو مخکې دا ځل په سپتمبر 19 هلته ورغلی وه او د رسېدو سره سم ته ایراني چارواکو پاسپورټ واخیست. وروسته یې د اکتوبر په 2 له هوټله گرفتار کړل. دا و تر دې مهاله د مشهد ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار سراج زهیر ته د موسم حال او پیسو به وي.
نن د زیارت پروس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپی 1.5 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.92 روپی او په 1.93 روپی، یو یورو په 1.01 روپی او په 1.01 روپی او یا پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 2.25 روپی 50 پیسې او په 2.25 روپی 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپی 60 پیسې او په 1.25 روپی او یا پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپی 69 پیسې غسل کیږي او په 1 روپی 99 پیسې خرڅول کیږي. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 218 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او کټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 19، بنو کې 34 او 6، ژوب کې 28 او 14، او کټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حالم واورید. زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د جمعیت علماء اسلام بشر مولانا فضل الرحمان د حکومت پر ضد د لاریون پلان بدل کړی. بل خو د اپوزیشن رهبر کمیټه په لاریون کې د شریکې دو فیصله کړې ده.
دی چې اسلام آباد تک خدای کړي خیر اور رسید، نو په هغه کې وجه کم نه زمونږ فول ټاپ لیډرشپ هم د ټولو پاټو چې کم نه هغه کې حاضرین کوي.
نن په ټوله نړۍ کې د ذهني صحت ورځ نمانځل کیږي. پوهان وایي په خیبر پختونخوا کې د ښځو د ذهني صحت ستونزې نورې هم پیچلې شوې دي.
ذهنی بیماری راشی یو خپل غریلو حالات ته وجینا یا معاشي حالات ته وجینا سمسلې راشی، نو هغه ورته چې دا پیریان دي.
په بلوچستان کې د روغتیا چارواکي وایي روان کال په دغه صوبه کې د ډینګي وایرس 1900 کسان ځپلی دي. زمونږ دوه ونیز خبرونې تان دی هلي او روښانه مستقبل به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. راز زمونږ به موضوع ته دغه د پاکستان تازه سیاسي وضع د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارش په نوم اسلام آباد ته د حکومت ضد لاریون پلان بدل کړی دی. نوموړي پرون خبریالانو ته ویلي چې دوی به د 28 اکتوبر په ځای په 1.5 اکتوبر په اسلام آباد کې راغونډیږي. بلخوا په رهبر کمیټې کې شامل اپوزیشن ګوندونو په لاریون کې د شریکې دو فیصله کړې ده. د پاکستان تازه سیاسي وضع صدا په دغه راپور کې و. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په 28 اکتوبر د اسلام آباد په لور د احتجاجي لاریون پلان بدل کړی دی او اعلان کړی دی چې اوس بعد د لاریون ګډونوال د اکتوبر په 1.5 نیټه د اسلام آباد په ډی چوک کې راټولېږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ګوند دیوی غونډې نه وروسته میډیا سره په خبرو کې زیاته کړه.
27 اکتوبر کو آزادی مارچ کا آغاز ہوگا.
په 28 اکتوبر بعد آزادی مارچ پیل کیږي. د 28 اکتوبر نیټه ځکه مقرر کړل شوې ده چې دا ورځ به د کشمیریانو سره د تورې ورځې په نمانځلو کې د ملګرتیا څرګندونه وي. مونږه دا پریکړه کړې ده چې مونږ به اسلام آباد ته د اکتوبر په 1 دېرشمه داخليږو. د ټول ملک ولس به په یو وخت ورننوځي
او پوره ملک عوام به یک وخت اندر جاي.
بلخوا د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د اکتوبر په 8مه په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په ازادي مارچ کې د شریکېدو فیصله کړې ده. په رهبر کمیټې کې د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او عوامي نېشنل ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر ګوندونه شامل دي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین د غونډې په اړه وویل.
خبر هم دک شو چې موږ ټول ډیټیل راکو او دا زمونږ ډیمانډ چونکې دوی د ځان د خپلې پارټۍ په خپل اعلان کړو. نو مونږ وی چې دوی د رهبر کمیټې راغواړي یا د ای پی سی راغواړي او مونږ د اعتماد کې وایي مونږ سره ټول ډیټیل ډسکس کړي. نو دورانی صاحب هغه ټولې خبرې مونږ سره وکړي او مونږ ورته دا وایي چې بالکل دا چې تاسو اوس کړی تاسو چونکې د اپوزیشن یې تاسو په خپل ځاني کړی ده خو د اپوزیشن د یونیټي دپاره مونږ به ټول تاسو سره ملګرتیا کوو. دوی چې اسلام آباد ته که خدای کړي خیر یې ورورسي نو پاره کې وجه کوم نه زمونږ فول ټاپ لیډرشپ هم د ټولو پاتو چې کوم نه هغه کې عزیزیم کوي او د یکجهتیا لپاره وجه کوم نه دوی سره پای کې شرکت کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د هیواد دوو لویو سیاسي ګوندونو پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د مولانا فضل الرحمن په لاریون کې په عملی توګه د شریکېدو په اړه لاسنه دی ویلې. خو ولې وایي چې د لاریون اخلاقي او سیاسي مرسته بکی. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی په دغه اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل.
دین کار شروع دي چې نه د جمهوریت فیصلو قدر وشو نه د پارلیمان قدر وشو نه د پاکستان د بایس کو عوامو د مشکلات حل کېدو څخه فیصله وشي بلکې الټه د پارلیمان د توقیری کېږي. نو لهغه پاکستان پیپلز پارټي مورلی او پولیټیکلی سپورټ ورکړي خو د کلارو زشتا چې دې چې د ټول ملک سیاسي قائدین په دې متفق شي چې د موجوده نااهل حکومت نه د خلاصي لپاره داسې لار اپنو شي چې هغه کې جمهوریت ته نقصان هم ملو نشي او د موجوده نالائق حکومت نه اخلاصي نشي.
حکومت د لاریون د مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې د پولیس ځواکونو رخصتیانې منسوخ کړې دي او د ښار په مرکزی برخه بلیو ایریا کې د عین یو سل سلور سلوختمه دفعه عملی کړې ده. د دې سره سم د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر اعجاز شاه د اکتوبر په 8مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې تر کومه د حکومت سره د ولس مرسته وي نو څوک یې نشي نسکورولې. نوموړي زیاته کړې چې مولانا فضل الرحمن به د اکتوبر په 20مه اسلام آباد ته ناراضي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو نن په ټوله نړۍ کې د ذهني صحت نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په دغه اړه نن د منګورې د سوات سیدو شریف د خزو ډیگری کالج کې د نفسیاتو د سانګې د سوري لاندې او د سروشوا چې پکې د ذهني صحت پوهانو په دغه سیمه کې خزو ماشومانو ته په ورپې خستونزو خبرې وکړې. نیاز احمد خان نور معلومات راکړي.
د یاد کالج نفسیاتو سانګې مشره عزبا الیاس وای چې په سوات کې هم هر کال په لسونو خزې د ذهني ناروغۍ له وجې خودکشي کوي.
موږ د دنیا په لحاظ سره وګورو نو په دنیا کې هر کال 80,000 خلک چې سمري دي ناغه خودکشي چې د ناغه یو مختلف وجنه خو زیات وجې موږ وګورو ناغه ذهني دباو ذهني پریشانی نه او د کور د مختلف مسلو د پرېشرز نه چې دي ناغه کې د سې موږ د پاکستان موږ لري شو وګورو نو په پاکستان کې چې کم ده دي دغه نو هم انکریز کیږي 16% پورې چې کم دین هغه پر ير چې دین هغه د دې کم ریټ چې دغه رپورت شوی دی چیر دغه کیږي.
یو بل د نفسیات استاد سدرا شهباز وای چې د ذهني ناروغه تن خصوصا خزو په صحیح طریقه علاج نه کیږي ځکه دغه رنځ زیاتیږي.
ذهني بیماری راشي یو خپل غریلو حالات ته وجینا یا معاشي حالات ته وجینا سمسلې راشي نو هغه ورته چې دا پیریان دي یا دا بسایه شوی دا ملا غانو له بوزي بابا غانو له بوزي نو کدا سي قسم چې تاسو کور کې څوک زنانه یا کما شومانه یا سړیم کې دي هر قسم راځي تاسو دا غوی سره سپورټ ورکه داسي د دغه پیر باباګان د کم نقلي چی دی دا غوی طرف نه بوتل نه تاسو پرهیز وکي.
د کالج پرنسپل ډاکټر نرګسارا چې په نفسیاتو کې پی ایچ ډی کړی دا وایي چې از د کوونکو کې هم ذهني ناروغي دي او لوی وجه د مور پلار لخوا خپل فیصلې پس د کوونکو په زور او زبردستی ورهچول دي.
دا چې زور کوي هغه ماشومان اکثر د سبق نه پاتې شي عمري عمري لکه نه دا ماسټر لیول شي او نه دا ډاکټریټ خو په پی ایچ ڈی کې هم دی. که ستاسو غواړي ستاسو لور د ډاکټر شي نو پی ایچ ڈی ته هم موږ ډاکټر او د هغې نه زیات های سیلری او عزت او ریسپیکټ وي. نو دا ماشومه چې تاسو په دباو کې اچوئ نو خدای مکړه سبا ورځ داسې غلط سټپ وانخلي تاسو بیا خفه نه یې.
دستوره کې د کالج زده کوونکو د ذهني ناروغۍ په اړه خاکې وړاندې کړې. دې ترڅنګ د ذهني ناروغۍ په اړه چارټونه او پینټینګ هم لګولی وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مو ورېدو. د بلوچستان چارواکي وایي د صوبې په 11 ضلعو کې د ډینګي ناروغۍ اثر لیدل شوی دی. د روغتیا د څانګې مشر شاکر بلوچ وایي دی چې په ټولو صوبه کې شاوخوا 1900 کسان د ډینګي وایرس ځپلي دي چې پکې درې مړه شوي دي. نوموړي پرون په خبري غونډه کې زیاته کړې ده چې له ناروغۍ څخه د خلکو د خوندي کولو لپاره د مختلفو ضلعو کې د دغې پر ضد په خلکو کې د بیدارۍ دپاره هلې ځلې پیل کړې دي. ایوب ترین نور تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې د روغتیا د ادارې ډایرکټر جنرل شاکر بلوچ ویلي دي چې د روان کال د جنوري څخه بیا تر اوسه پورې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ډنګي د وایرس څخه 1950 کسان ناروغ شوي دي او درې وژل شوي دي. د وژل شوو کسانو تعلق د بلوچستان د سایلي ولسوالۍ کیچ سره و. نوموړي د خبره تیر مازګر په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او وی ویل چې د ډنګي څخه زیاتره کیسونه د بلوچستان په سایلي برخو ګوادر، کیچ او لسبیلا کې راښکاره شوي دي.
چار مختلف قسم کې وایرس هسته.
د بلوچستان د روغتیا ډایرکټر جنرل شاکر بلوچ وایي چې څلور قسم وایرس د ډنګي د ناروغي سبب ګرځي. لومړی ډنګي حمله کوي چې وروسته یې تیزه تبه کې بدل شي او دا همیش د مچر د خوړلو کیږي. اهم د مچر د لارې د یو انسان څخه و بل انسان ته د ډنګي وایرس انتقال کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د ډنګي څخه د خوندي کېدو لپاره په خلکو کې د پوهنې کار روان دی. د دې ترڅنګ مچردانیانې او نور شان هم په اغېزمنو خلکو کې تقسیمېږي. د پوښتنې په جواب کې شاکر بلوچ دا هم وویل چې پر وخت باندې علاج کولو په نتیجه کې د ډنګي پر نقصاناتو باندې قابو مندل کېدای شي. د دې لپاره مهمه ده چې کله هم په یو کس کې تیزه یا توده تبه راواوړي په کار دی چې هغه سمدلاسه و نږدې هسپتال یا ډاکټر ته ځان ورښکاره کړي. د روغتیا دغه چارواکي په وینا چې دا وخت د صوبې په 12 ولسوالیو کې د ډنګي د ناروغي اثر مندل شوی دی. د دې مقصد لپاره به حکومت په یاد شویو ولسوالیو کې نږدې 1.5 لک مچردانیانې د رواني میاشتې تر اخره پورې په خلکو کې وبېشي.
دا مشال ریډیو دا.
وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شی جن پینګ پرون په بیجینګ کې لیدلی او د سیمې پر حالاتو او دوه اړخیزه چاروي خبرې کړې دي. د لیدنې پر مهال د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم موجود و. له دې وړاندې د امریکا د سفر پر مهال هم د پاکستان د فوج مشر له وزیر اعظم سره ملګری و. د بهرنو سفرونو پر مهال له وزیر اعظم سره د فوجي مشرانو پښتون ځینو کسانو پر ټولنیزو رسنیو پوښتنې راوچتې کړې دي. په دغه اړه باندې تفصیل د ظفر خان پراپور کې ورو.
د چین د سفر په مهال له وزیر اعظم عمران خان سره د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا تک پر ټولنیزو رسنیو بحثونه راپورته کړي. د جولای اخري لسیزه کې عمران خان امریکا ته تللی وو چې هغه سفر کې هم د پوز مشر له نوموړي سره ملګری وو. ځینې کسان دا کار په اوسني سیاسي حکومت د پوز زیات شوی اغیز ګڼي او نیوکې پرې کوي. په دې کې یو هم شنون کې امتیاز علم دی. هغه وایي پر مخکنیو حکومتونو هم د پوز اثر وو خو پر اوسني حکومت یې بیخي زیات دی.
په خوا به یو څه موده وروسته مارشل لګېده خو اوس د دې ضرورت نشته ځکه چې داسې حکومت په وجود کې راغلی چې د پوز هر حکم مني.
په پاکستان کې په مخکنیو وختونو کې داسې هم شوي چې د پوز او سیاسي حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوي او په نتیجه کې حکومتونه او یا هم وزیر اعظمان لرې کړل شوي. خو موجوده حکومت او هم پوځي چارواکو څو ځل ویلي چې په ټولو معاملو کې اوسنی حکومت او پوز یو خوله دي. کارپو عائشه صدیقه وای پاکستانی مشران د چین سفر په داسې حال کې کوي چې په کشمیر او افغانستان کې بدلونونه رامنځته کیږي. همداراز د پاکستان چین اقتصادي راهداري او ګوادر بندر په پروژو خبرې کیږي او دا ټول د پوځ سر اړوند موضوعات دي، نو ځکه د پوځي مشرانو حضور مهم دی.
د عمران هغومره سیاسي روزنه نه ده شوې چې په کار وه. هغه څو ځل د بهرنیو سفرونو پر مهال ځینې داسې خبرې وکړې چې پوځ پرې خوشاله نه و، نو ځکه خو د مشر د داسې سفرونو پر مهال خپل شتون ضروری ګڼي.
نوموړي زیاتوي نړۍ هم پوهه ده چې په پاکستان کې اصلي واک له پوځ سره دی، نو ځکه خو په داسې سفرونو کې د پوځي مشرانو شتون نړیوالو ته د ډېر باور وړ وي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ د جرنالیزم د څانګې پخوانی مشر توصیف احمد خان د وزیر اعظم سره د پوځ د مشر په ګډو سفرونو انتقاد کوي او وایي دا لومړی حکومت دی چې په مکمله توګه د پوځ تر اغیز لاندې دی. نوموړی دا د جمهوري عمل لپاره زیانمن ګڼي.
دنیا فکر کوي چې په پاکستان کې ولسی حکومتونه واک نه لري. په نړۍ کې نور هم جمهوري حکومتونه شته خو هلته ورباندې د فوج دومره اغیز نه وي. له دې سره نه یوازې په نړۍ کې بلکې د پاکستان په جمهوري سیره منفي اثر پرېوځي.
خو په پېښور کې کارپور ایمولا یوسفزی بیا وایي دا لومړی ځل نه دی چې پوځي مشران له وزیر اعظم سره دا ډول سفرونو کې ملګري وي، بلکې مخکې هم داسې شوي. همداراز کله امریکې، چین او ځینې نورو هیوادونو مشران د پاکستان سفر کوي نو حمله پوځي مشرانو سره ګوري.
یو خو دا خی ما په شال من دی چې فوج او جمهوری حکومت یو راي دا بل دا خبره ده چې دا هم خودل واړی دی چې کسو داسې حالات خرابېږي، جنگ راځي، نور څه پېښې کېږي، نو بیا به فوج چې دی هغه به د جمهوري حکومت سره په شا ولاړ وي.
یوسف زیاد زیاتوي له امریکا او چین پاکستان وسلې او نور دفاعي سامانونه اخلي، نو ځکه دغه هیوادونو ته د سفرونو په مهال د سیاسي ترڅنګ د پوځي مشرانو تلل مهم وي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې چین ته د پاکستانی وزیر اعظم د وروستي سفر په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي پاکستاني او چینایي مشرانو پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې وکړې او یو وارې بیا ثابته شوه چې اسلام آباد او بیجنګ نږدې روایتي اړیکې لري. لیکنه زیاتوي په چینایي ماډل کې ډېر څه دي چې پاکستان یې د خپلې ترقۍ لپاره نقل او عملي کولی شي. د لیکنې مهم ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستاني مشرانو تل له دې امله چین ته درانه کتلي چې دا هیواد په لږه موده کې د نړۍ پر مخ د یوه نوي اقتصادي قوت په توګه ځلېدو کې بریالی شوی دی. بیجنګ ته د سفر پر مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل پاکستان به هله ترقی وکړي چې دی د چینایي مشرانو په تقلید کولو په درغلای کې ښکیل 1500 پاکستاني وګړي بندي کړي. د نوموړي په حکومت کې د آبی وسایلو وزیر فیصل واوډا هم تر دې لږه موده وړاندې ویلي وو چې د 260 ملیونو پاکستانیانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره اړینه ده چې 15000 کسان په دار وځړول شي. لیکنه کاږي کسان اداري فساد او درغلي د پاکستان لوی ستونزه پاتې شوې. د پاکستاني وزیر اعظم او د وزیر خبرې د یو مغجوش ذهنیت ښکارندوی کوي. له لیکنې سره سم پر زیاده دی چې حکومت خپل جیلونه له درغلو کسانو ډک کړي او یا هم هغوی په لارو کوڅو کې پانسي کړي. د اداري فساد د مخنیوي په هدف باید د عمل وړ یو نظام معرفي شي. پاکستان کولی شي د چینایي ماډل یو شمېر ښې خبرې نقل او عملي کړي، خو دا هغه هېواد د کلتوري انقلاب له وحشتونو او د خلکو له ځورونو لرې ووسی. لیکن وایي له دې سره سره چې چین په اقتصادي توګه ځان مضبوط کړی، په نړیوال سیاست کې دا مهم رول هم باید له پامه ونه غورځول شي چې د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته یې امریکا نه ده پریښي چې د نړۍ د یوازیني ځواکمن هیواد په توګه مخته راشي. پر دې هر څه سربیره چین په سختو وختونو کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړی دی چې وروستۍ بېلګه یې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه ده. لیکنه زیاتوي پاکستان له چینا ډېر څه زده کولی شي. په تېره دا چې د یو هیواد د پرمختګ لپاره انضباط یا ډیسپلن او اقتصادي او ټولنیز ثبات مهم عناصر دي.
د هارون بچانم د ډان ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکی اورېده. د پاکستان ولسمشر روانو ونې دوه لنډمهاله قوانین منظور کړل چې ورباندې اپوزیشن انتخاب کړی دی. د دې انصاف په تیر څه باندې یو کال کې د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون واکمنې پرتلا له پارلمانه کمې قانوني مسودې منظور کړې دي او زیاته تکیه په آرډیننسونو ده. د دې وجه صدا د پامیر ساحل پر راپور کې و.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اکتوبر پر 1 د هیواد د مالیو په قوانینو کې د بدلون او د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو د څار او ژر عملي کولو لپاره د یوې ادارې جوړولو په مخه دوه لنډمهاله قوانین منظور کړل چې ورباندې اپوزیشن انتقاد کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف او مشرې حکومت د خپل واکمنۍ په لومړی کال کې یو شمیر لنډمهالي قوانین یا آرډیننسونه جاری کړي چې د شنونکو په وینا د پارلماني جمهوریت او د حکومت باور لپاره ښه معنا نه لري. د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف د اکتوبر پر 9 مشال راډیو ته ویل له آئین سره سم حکومت واک لري چې که د پارلمان غونډه نشي وربللی نو لنډمهاله قوانین جوړ کړي. خدای وایي د آرډیننسونو له لارې د اقداماتو یو لامل دا دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت له اپوزیشن سره ښه اړیکې نه لري.
زیات نقصان حکومت ته دی ځکه چې د حکومت خلکو کې بیا هغه شانتي یو ایمیج نوی چې یاره غنې دی ځان سره اپوزیشن هم بوتل غواړي. او کومنګ دي ته وګورو چې د دې نام مخکې مختلف پارټي په حکومت کې راغلي او هغه اپوزیشن سره تعلقات د یو خاص حد نه سیوا نه خراب ځکه چې هغه مجبور وي چې په پارلیمنت کې د خپل د منشور باندې د عمل کولو لپاره چې کله قانون جوړي نو په قانون کې هغه ته د نورو پاټو د حمایت ضرورت.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 زیږیز کال په ډیسمبر کې ویلي ول چې په سینټ کې د اپوزیشن د نه همکارۍ لوجې اړ شوی چې د لنډمهاله قوانینو له لارې چارې پر مخ یوسي. د پاکستان قومي اسمبلی پر خپل وپاڼه د بیلابیلو قانوني مسودو د منظورۍ معلومات ورکړي دي. له هغو معلوماتو سره سم له 2008 زیږیز څخه تر 2013 کال پورې د پیپلز ګوند په حکومت کې هر کال اوسطن 21 مسودې منظوري شوې وي. تر دې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون په 15 کلنه واکمنۍ کې قومي اسمبلی ټول 1.55 بلیون منظور کړل چې د کال پر سر اوسط 1.5 ترسي. خو پاکستان تحریک انصاف په څه د پاسه یو کال کې یوازې 8 قانوني مسودې منظوري کړې دي او زیاته تکیه پر لنډمهاله قوانین وه. پوهان د عبدالرؤف وایي په پارلمان کې د وسنی حکومت کارکردګي ښه نه ده پاتې شوې.
تر اوسه پورې کارکردګي د ستاینې وړ نه ده او بلکې داسې هم شوی ده چې یو آرډیننس حکومت راوستې دی د صدر لخوا یې نافذ کړی دی او سمودا پسې هغه بیا واپس اخیستی نو دا هم د حکومت کمزورتیا ښیي په پارلیمنت کې او د پارلیمنت په ذریعه باندې د کار کېدو لحاظ سره.
خو د بهرنی چارو وزیر علي حیدر زیدی وایي حکومت ټول لنډمهالي قوانین پارلمان ته د وړاندې کولو نیت لري.
دوی
وایي کله چې د قومي اسمبلی غونډه نه وي نو چارې د آرډیننسونو په ذریعه پر مخ ځي. کله چې د قومي اسمبلی غونډه پیل شي نو بیا به مسودې ور وړاندې کړو. د پوهاند عبدالرؤف په وینا هر حکومت د مسودو منظورۍ لپاره ائتلافي او په تیره بیا اپوزیشن ته اړتیا لري نو ځکه له اپوزیشن سره په هر صورت کې رابطې او تعلقات ساتل اړین وي.
د پامیر صاحب لاپور مورید او د خبر اعلانو د خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې د ذهني ناروغیو مرکز ته د عدالت په امر لیږل شوی خبریال نفوست اولشکورو د په سمدستي توګه خلاص کړي. دغه ادارې ویلي چې ازبکستان پر اختیار اصلاحات غواړي نو باید خبریالانو ته د خپل آزاد صحافت اجازه ورکړي. تفصیل د ملیحا امیرزاده نور.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د ازبکستان پر انتظامیه غږ کړی چې خبریاله نفاست اولشکورو وادي سمدستي خوشی کړي او ورته دې د خپل آزاد صحافت جاری ساتلو اجازه ورکړي. د سپتمبر پر 13 د ازبکستان یو عدالت په یو سیمه ایز نفسیاتي مرکز کې د بلاګ لیکونکي او خبریاله نفاست ته ساتلو امر وکړ. د غیمور کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست ته ویلي چې تر دې مخکې حکومت د غی لور د لس ورځو لپاره په حراست کې ساتلی و. په نیویارک کې د خبریالانو د تحفظ ادارې د اروپا او منځنی ایشیا د چارو مشر ګلنازا سید ویلي چې که ازبکستان نړۍ ته خودل غواړي چې اصلاحاتو ته سنجیده دي نو پکار نه ده چې خبریالان په زور نفسیاتي مرکزونو کې ساتلو سره استبدادي لارې وکاروي. دغه خبریاله د شبنم اولشکوروا په نوم پر فیسبوک لیکنې کوي. د هغې په فیسبوک پوسټونو کې اکثره پر ولسي انتظامیې تنقید شوی او پر رشوت او غیر قانوني طریقو استعمالولو باندې تورنوي. د نفاست خلاف د اړې ګړې او غیر قانوني غونډې جوړولو تورونه دي. د سپتمبر په 26مه د حکومتي سارنوال دفتر پر نفاست تورو لګولو چې غیر عادي نفسیاتي رویه اختیار کړي او ذهني حالت یې سمنو نو ځکه عدالت د نفسیاتي ناروغو په مرکز کې د غې د ساتلو امر وکړ. نفاست اولشکوروا تاشکند ته د مشال ریډیو د ازبکي څنګه ریډیو آزادلیک د یو خبریال او شاعر محمود رجبوف د لاریون خبر ورکولو. دغه د لاریون مقصد د هیواد د کورنو چارو له وزیر نه غوښتنه وه چې دغه خلاف د جرم کیس ختم کړي. ریډیو آزادلیک وایي چې رجبوف د لاریون ترتیبولو په سر د لسو ورځو لپاره په حراست کې ساتل شوی و. د ازبکستان کورنو چارو وزارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي.
د مریحا مرزا د راپور مورد اوریدونکو اوس وخت شوی دی. په پښتونخوا کې د ماسپخین 3:30 بجې د بشیر ګواخ نه د دې وخت خبرونه وو.
د خیبر پختونخوا ډاکټرانو نن د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی مخې ته مظاهره کړې ده. ډاکټرانو د مظاهرو دا سلسله له دوه هفتو راهیسې شروع کړې او غوښتنه کوي چې حکومت د هغه نوی قانون واپس والي چې په هسپتالونو د حکومت کنټرول زیاتوي. په حکومتي چارواکو ویلي دا قانون د سیاحت نظام سمولو لپاره دی واپس لوانل دي. اپوزیشن ګوندونو د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د جمعیت علما اسلام فی ګوند د هغه لاریون ملاتړ کړی چې د اکتوبر په وروستیو میاشتو کې شروع کړي. دا مظاهرې به د مطلب بېلابېلو برخو ته لیږي او د اکتوبر په 1 بعد د درنې لپاره هیڅ نمبر کې سر راغونډ شي. د اپوزیشن دریو ګوندونو کې د سپارټي مسملي هم او پښتونخوا ملي عوامي ویل دي چې د دې مظاهرو ملاتړ کوي. د ټول پاکستان د سوداګرو اتحادیې نن په اسلام آباد کې د حکومت سره د شیانو د خرڅولو په سر نوو ټوکونو په اړه مذاکرات ناکام شوي دي. د دې اتحادیې مشر اجمل بلوچ خبرلان ته وویل چې د اکتوبر په 28 بیا مظاهرې ځکه شروع کړي چې حکومت د موبایل اخیستو خرڅولو په وخت شناختي کارډ ښودل شرط کړی دی او د قاچاق مال په ټوکونو کې دی. خو حکومت دریځ لري چې نوي ټوکونه د اوږد مهال اقتصاد په ساتلو لپاره ښه دي. د افغانستان هلمند ولایت امنیه قمندانې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې بیګای په وزیر ماندا او نهر سرات چې د عملیاتو په مهال یو لس طالبان وژلي دي، شپږ زخمي کړي او د هغوی د وسلو ډیپو یې له منځه وړی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د ولسي وګړو د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو نوی رپورټ په یو خبر پاڼه کې پرون رد کړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر چورون ویلي وو چې د مئی په 15 امریکایانو په فرا او دلارام باندې بمباري کړې وه او هلته یې ولسي وګړي ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شان کې د کردانو خلاف د ترکیې پوځي عملیاتو پیلولو په اړه د بحث لپاره یوه بیانیې غونډه راغله. دا عملیات پرون شروع شو.
مهم خبر نو ورده سوخ شوې ده. زمونږ د ونیز خبرونه تان دی هلي د خبرونه فرخند اسد وړاندې کوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تان دی هلي.
د نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د پښتنو په ټولنه کې اوس هم د سواري رواج دی چې پکې اکثره د دښمنانو د ختمولو لپاره د یوې کورنۍ جنې بلې کورنۍ ته په سوره کې ورکړل کیږي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د جولای په میاشت کې د سوات په چارباغ کې د پلار په جرم کې یو 14 کلنه ماشومه په سوره کې ورکړل شوه. د سوات د چارباغ د پولیسو مشر د جولای پر 14 مشال ریډیو ته وویل دوی د سورې په یو کیس کې 14 کسان نیولي دي. د چارباغ د اس ایچ او بخت الله تر مخه دوی ته اطلاع ورکړل شوې چې په سیمه کې د یوې جرګې له لارې یو 14 کلنه ماشومه د پلار په جرم کې په سوره کې ودول کیږي، نو ځکه یې پر ضد کاروایی پیل کړه. پولیس وایي د دغه ماشومې واده د هغې د خوښې خلاف کېدو. اس ایچ او بخت الله وایي
څوک نکاح کې ناستی څوک چا په جرګې کړي دي یا کوټل چې سونه مولا ما ته چا خولي دي هم پکې اتنه کړي قاعده مقدمه کې درې شوله دي پایا پکې درې شو دا ماشومانو نه د ماشومې رضا پکې نه وه هغه دومره نشي لولی چې راړه ماغه ما ته د بالکل ویل ما پلار ما کوو چې تا مو مولي مګم په دغه ډول زور کړم خلک ته دې لښ راوته نه دی ولا پسوره کې ورکړه.
په سوات کې د خویندو جرګې مشر او د ښځو د حقونو کارکونکو تبسم عدنان وای په سیمه کې د سورې کې سونه کیږي، خلک په دښمنانو او یابتو کې ماشومان جنکی ودوي خو دا سه پیښې اکثره پټې پاتې شي.
یو 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 روایت روان شي کنه لکه یو خبر ما مخکې وایي زمونږ سدیانو په خانه روایت دی پښتانه کوي دا چل کنه روان جن راغي په پھیلاوی دو کی دو نا ٹائم نہ لگے خدا غی پرا ٹول ولو کی جڑی ٹائم لگی نمن پ بدل کے چن تو سواد کی کار کرے دے سونا دے وسڑے دے نو زما پخیا زما پخپل خیال بن ما چ سونا کار کرے زین کی ماں بازار من بالکل یقین ساتھ مچ دے 85% پوری لگا کنٹرول ہے زما پ دفتر کم سو دے سوری رگ نہیں کولے خبر نہیں کولے حالانکہ کیس دے سرا ہی کی هغه پکې باز به خزي چین لکه هغه زیات تا فلم له د سورا کوي نه سوري سوري نشته خبره کوي نو راځه نه لکه ماشه څه نه غړې ده بلدا چې لکه کی دی وین چې د دین باندې دیر کی دا څنګه فګر جمعه تا سو وی کنه د زما د سراوندینګ کی کم دی کم جمع ګروپ چې دی کم علاقې کې زره مطلب ورته بای روډ ابسلیشن یا ورته روډ دی یا ایکسس ټو شته زما دغه هغه زیګونه یادوم د دین علاوه غرونو کې غریزي علاقو کې هغه کې کم چې زما ایکسس نشته هغه علاقو کې سټیل دا رواج شته چې ورکوي سوري داون دا ماشومان ورکوي
د سوری د دود د ختمېدو په دې اړه د حکومتي ګامونو او قانون په اړه تبسم عدنان وای حکومت د داسې پیښو خلاف قوانین جوړ کړي دي خو عملي کولو ته پوره پام نه کوي.
ختمېده به د دې چې کیږي اوس وخت کېږي ختم به شي خو ګران ده په ډېر ټیم به واخلي وخت به واخلي او بل ځای پته ده زموږ جرګه بالکل بغیر سپورټ نه لګیا ده نه د ګورمنټ دیسیزم طرف ته دیان شته نه د نور هم دیسی د بهر نبل دا چې ظاهر شان دا ایس سے چې سپورت نه ایسا دا غنی نیوزه کتا خی سنگت لے شای زما آغاز گونتا ایکسس نیشتی زما دا گروپ زما دا ایم دا زما دا ایڈمنیسٹریشن ان کیس کا آغاز ہے کرسی ہم نو آغوی تا باندون تکلیف نیشتی آغوی ہم سرگی پٹی کرنی زم دا ایڈمنیسٹریشن ہم غلط کی دا تاسو کوم کوم یو شی د سیدې چې تاسو په دې ماشوم ژوند تباہ کړی تاسو د بلونه پاس شو پکې پکې کې سبل پاس شو سی چلو شو بل پاس شو زبم تباہ بل و بلی کما دغه کې د دوی زبردست و جوړ کم حال دا به کم و بلی کما اسمبلی ته به ولې کم چې سو سی چلو شو دا بل به دورا والی درا دې ټوکرې ته به واچې خبره بخلاص شي پولیس سټیشن کې په دې باندې عمل درا مدنيشته نو سنيشته دوی دا کو کې زورا ونیول مجرمان زورا ونیول ټیک ټاک زه ګورم دوله سزا سوار کوي صرف په نیولو باندې او پولیس لګوي نیولو سوار اوسه دا ټوله ډرامه ده دوی هیڅ هم نه کوي ګورئ ورته استاد دا که خلک ته د وخت ضمانتونه شوي په هر ته براوتي دي چې نه کیږي دم ګورمنټ له پکا دي چې داسې قسم واقعات وشي بای دونه سزا ولا ورکوي ته کم نه نه حد نه تجاوز کوي دومره خو لا څوک چې هغه د اقل هوش او پکتانی راشي جون چې تاسو څه کوي جرم سړی وکړو مرګونه به تاسو کوي روپۍ پیسې به تاسو دی او بل خوري جایدادونه به تاسو خوري او بیا به سزا چې دین هغه به بیا ماشومی جنې لور کوي یا به شپږو کالو یا به داتو کالو یا به 13-14 پورې ورکړي 14 ملوي 12-13 پورې هغه به سزا بوکتاوي هغه خو څنګه کې کړي ماشومی کنه زموږ د حکومت ول دی حکومت خو نن سبا پته نه کوي زموږ دي روان دي چې موږ په تم نه لګی چې دا روان کم ترسره
په پیښور کې د ښځو د حقوقو کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یو کارکونکې سایما منیر د سوري د رسم په اړه وایي
سوري رسم کې یو انتهایی غیر انسانی پریکټس دی یا تاسو دا چې موږ یو غیر انساني روایت چې تر څو موږ خو چې دا غي حیثیت موږ د پاره غړي دی چې زموږ چې جګړه دا او موږ دې کې ورته دا جګړه به د سي ختم شي چې موږ خپل لور چرته ورکم ولې چې هغه جنې چې تاسو د تبې سورې کې ورکوي هغه انسان هغه انسان د دا غي حقوق دی دا غي خپل جذبات دي چې تاسو هغه نه څه تاسو نه کوي او خپل د جګړو خلاصي د پاره تاسو دا جنې کې ال تور کوي نو دا د کم ځای پښتون ولې د زه خو په دې خبره نه پوهېږم چې کله یو خزه आवाज وچته یو معاشره ورته وي چې دا خزانه ده ټول دې زموږ معاشره کې یو سټ پټر جوړ شوی چې خزه دا هغه چې چا باندې ډېر زیات ځلمنه کیږي بس هغه به کښ نه کوي هغه چې کښ کی بس هغه به خراب خزه شي یا دا د هغه کور ولا دا هغه خاندان ولا بیا پولیس ولا او بیا کو هر اداره کې دا هغه د هغه پسې خو چې څوک هغه بغاوت کوي هغه ظلم خلاف دا هغه قدر نشته
سمر من الله چې په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړوي او په سیمه کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي د سوري د رسم په اړه وایي
دا چې یوازې د پښتنو په سیمه کې بالکل نه ده دا پوره پاکستان کې ده دا په افغانستان کې هم ده او په خیبر پښتونخوا کې ده ته سوره وایي خو په پنجاب کې ورته ونی وی په سندھ کې ورته سنچټی وی او په بلوچستان کې ورته سورا او ارجائی وی په افغانستان کې دیتا بد وی څنګه چې مونږ یو چې په بادو کې جنای ورکول او په کار دا چې مونږ دا سوچو کو چې ډیر کم دا سه رسونه دي کم چې پورا پاکستان کې مونږ فخکاری او اخر ولی دا یو دا سه رسم دي چې من پوری خلق دا پریکټس کوي په پورا پاکستان کې مدد دی چې کم ټولو کې غټه وجہ دا هغه دا چې اکنامک ریزنز یا چې زمونږ کوم مطلب غریبی دا یا خلق دا وایي چې مونږ به لور ورکو خو مونږ سره پیسې نشته یا مونږ خپل کور نه ورکول غواړو یا مونږ خپل ځمکه نه ورکول غواړو. نو د دې دا ټولو کې غټه وجه ده. خو هغې سره سره مونږ ته دا هم پوهېدل ډېر ضروري ده چې پخوا به دې شکل کې سوره کلم نه و کوم شکل کې چې مونږ ته اوس نن سبا ښکاري. پخوا پښتنو کې داسې هم داسې سزاګانې وې یا رسمونه وو چې کم کې به یو کس ته سزا ملاوي ده، هغه لور یا خور ته به نه ملاوي ده. داسې به پخوا یو سزا وه کوم ته چې به یې ویل په قبر کې سملاستل، یا که ننواتې به و نو د کلي هغه زنانه په سر باندې به یې تور پړونه اچولې او دی چې به کله بل کره لاړل نو دا ننواتې هغې به ویل دې ته غټ عذر، دې سره به هغه مطلب امن راغی په دوه قبیلو کې. خو نن چې مونږ ګورو نو تر کله پورې چې یوه جنای یوه یا دوه یا درې جنکای په بدو کې نه ورکوي هغې پورې وایي چې دشمنی نشي خلاصېدی. نو د دې خو زمونږ کلتور سره څه تعلق نه دی، د دې نن سبا هغه دې زمانې سره تعلق دی، دې حالاتو سره تعلق دی او دې سره تعلق دی چې مونږ خپل کلتور خپل پښتونولي هم هېر کړه چې مخکې په دې شکل کې به دا کلم نه راتله، دا خو اوس مونږ ګورو چې دا یو ظلم شکل ورنه جوړ شوی دی. او دا هم مخکې به خلکو ویل چې یوه جنای لا به مړه دشمن کور ته نو هغې په سر به پړونه واچاو او واپس به مور پلار کور ته ولېږله، خو بس دا به یې ویل چې مونږ له دا هم ډېره وه چې دا تاسو ولېږله او بس مونږ اوس په دې روغه جوړه شو روغه ده. ټولو کې مخکې خو بس دا او که په پښتنو کې هم وخت دا کم شکل کې کېدو مخکې هغه اوس مونږ په خپله خراب کړی دی.
په پاکستان کې د سوري په ودونو بندیز لګول شوی دی او یوه جنۍ په سوره کې ورکول غیر قانوني کام دی. سمر من الله وای پخوا د سوري رسم داسې نه وو خو اوس یې خلک ناسم استعمال کوي چې زیاتره تاوان یې په بدو یا سوره کې ورکول شوي جنۍ ته رسیږي.
اوس مونږ مطلب پیسو له نه چلا خپل کلتور هم خراب کړی دی، خپل چې زمونږ پښتونولي هغه کومې ښې خبرې وي هغه مونږ نه هېرې شوې دي. مطلب تش سوره نه ده، مونږ که اوس بلور دی یا سر پیسه ده دا هم په کوم شکل چې اوس زمونږ مخې له راځي دا داسې دی څنګه چې تاسو یوه لور خور خپله خرڅه کوي تش پکې پیسې یا خپله فائده وی نه، او مخکې به دا هم په دې شکل کې نه کېدو. نو زر ټولو کې غټ دا وایم چې مونږ نه چې کوم ښې زمونږ د پښتونولي خبرې وي هغه مونږ هېرې کړي دي او مونږ اوس تش هغه کوو کوم چې مونږ ته ښکاري په دې کې زمونږ ذاتي فائده ده. او که یوه جنای یا یوه لور مونږ بدو کې ورکوم په دې کې مونږ خپله ذاتي فائده وینو، په دې کې مونږ دا ګورو چې یو خو دې چا چې قتل کړی دی د دې څنګه کې ځان بچي او هغې نه هم زیات زمونږ د څه مالی نقصان نه کیږي. نو زما خیال کې چې زمونږ چې کوم دا سوچ دی په کار دی مونږ له کوندې په خپله په دې رڼا واچوو چې مونږ خپل ښه خبرې ښه چې د کلتور هغه کوم سایډو هغه ولې مونږ هېر کو او مونږ په خپله دا یو نوی څنګه پښتونولي هغه کلچر جوړ کړی دی.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا وعده دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
اوریدونکو زموږ ونې زخ پرونه تاندې هیلي موریدا چې فرخنده اسد تاسو لپاره جوړه کړې او وخت شوې دي زموږ د دویمې ونې زخ پرونه روښانه مستقبل دا خبرونه منور شاو وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کوم ځوانان چې د اعلی تعلیم اراده او اهلیت لري او بیدار وسی، نو کولای شي چې د انټرنیټ لاره د نړۍ پر مختلفو هوادونو کې ځان ته د اعلی تعلیم وړیا موقع ولټوي، او نه یوازې ځانونه بلکې قام او وطن هم د نړۍ له سیالو قومونو سره سیال کړي. زیاتره ځوانان امریکا او د غربي نړۍ هوادونو ته تلل غواړي او هم د دغو هوادونو په حق لا معلومات لري. خو د دې نه علاوه هم یو شمیر پر مختلفو هوادونو شته چې پاکستانی او په خاصه توګه پښتون ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي. په دې کې چین هم شامل دی چې په دې خبرونه کې تفصیل درکو. په دې لړکې مو په چین کې د پی ایچ ډی په زده کړو بوخت طارق خان سره خبرې کړي. هغه وایي
زمانم تاریخ دی او د سوات سره تعلق ساتم. د میډل کلاس فیملی میډل کلاس کم زمون سکولینګ سیستم چې دا رینه سبق وایلی دی. بیا د بیسیک ایجوکیشن هم د کلینا او بیا جانزیب کالج په سوات کې چې کم مرکزی کالج دی دا رینه پس ماسټر ما د قائد اعظم یونیورسټی نه کړی په زوالوجی کې او ام فیل هم په زوالوجی کې قائد اعظم یونیورسټی نه راغی نه پس دو کاله ما ټیچنګ کړی پرایویټ کالجز کې او دا غینا پس چاینا تا پس سکالرشپ دا تقریبا دو کاله چاینا کې وشو.
په دې پوښتنه چې زیاتره ځوانان د اعلی تعلیم لپاره غربي هیوادونو ته تلل غواړي، چین ته ولې لاړې؟ طارق خان وویل
هغه یو ریئلټی ده. لکه وګوره زمونږ په پاکستان کې زیاتره کوشش دی چې یعنی بایولوژیکل ساینس یا فزیکل ساینس چواله زیاتره سټوډنټ جرمنی کم یونیورسټی سي دی پریفر کوي. خو تاسو وګوره هلته کې اوس هغه فنډینګ چې دی ورسته ورځ هغه کمی د خپل نور سایټس پریفرنس دی کوي او دلته کې چاینا چې دی خپل یعنی فنډینګ هر کال چې دی سیوا کوي. د هغې په وجه دوی ته نمبر of student or number of professor ziyat pakar ji no due was funding hum de aur kya faculty ch kam da ziyat tara the europe or us ch kam da ho sar competition kai aw زیاتره فیکلٹی هم د هاغه زینرا وسیم زمونږه هم ولنه پرایورټی چې دا غا یورپ او جرمنی ان سپیسیفیک هو چې دلته کې رالو نو دا ایکسپیرینس هم یعنی یو بهترین لایف ایکسپیرینس دی.
طارق خان وویل په چین کې د جبې مشکل وی خو زده کوونکو ته اول شپږ میاشتې او ځینې وخت یو کال د چینایي جبې کورسونه ورکول کیږي چې په ترڅ کې یې دا ځوانان خپل امروزه ژوند په سهولت تیرولی شي. نوموړی وایي د چینایي ژبې ضرورت ډېر په میډیکل انجینیرینګ او یا بی ایس یعنی انډر ګریجویټ پروګرامونو کې وي، خو په ګریجویټ یعنی ایم ایس او پی ایچ ډی وغیرہ کې بیا د ژبې خاص مسله نه وي. طارق خان په چین کې په سکالرشپ یا وظیفې د داخلو په اړه وویل
دلته کې اډمیشنز چې دی هغه د جنوري د سٹارټ نه شروع کیږي او په مارچ کې چې دی هغه مطلب ختميږي. د ټول یعنی چاینی سټوډنټس هم انټرنیشنل هم خو بیا به دي کې دیو خپل په تھرو اوټ د ورلد یعنی کنفیوشس انسټیټیوټ کلاو کړي کوم چې سپ لینګویج ډیل کوي. نو کنفیوشس چې دی هغه د اډمیشن چې دی هغه اې په دې سپټمبر کې اډمیشن شروع شي د دسمبر پورې آی تھینک. نو سونه انټرنیشنل سټوډنټس دی هغه په 30th مارچ یا 31st مارچ پورې اډمیشن مطلب فارم سبمیشن او په سپتمبر کې تقریبا جولای په میټ کې میرټ لیست ولګي ډیو ډاکومنټس ولګي او د سپتمبر پوری ویزه کول یا د خپل ملک نه هغه سس ریکوایرمنټ چې دا پورا کول او سپتمبر 3rd یا 4th اف سپتمبر لا چاینا کی کلاسز بیا سٹارٹ کیږي.
دا چې د چینایي حکومت لخوا ورکوونکې دغه وظیفه یا سکالرشپ کوم لګښتونه پوره کوي؟ طارق خان په دې اړه وایي
په چاینا کې سیټیز ټو سیټی یا پروونس ټو پروونس چې کوم دی یعنی هغه منګای د هر سیټی چې مختلف سیستم دی. نو اوورال چې وګورو آی تھینک چې بیجینګ او شنګای چې دا ایکسپنسیو سیټیز مونږ والو. نو په بیجینګ او په شنګای کې هم یو سټوډنټ چې خپل اورال دا ایکسپنسز میکسیمم چې ډیر زیات چې 2000 یوان پورې لګیږي. نو مونږ ته چې منتلی پیسې ملاویږي نو انډر گریجویٹ ته 2500 یوان ورکړي, ماسٹر ته 3000 او پی ایچ ڈی ته 3500, دین په سی ایس سی کم چاینیز گورنمنٹ اسکالرشپ یوان ملاویږي.
د چین په سرکاري اسکالرشپ دغه هیواد ته ورغلی وي پښتنې جنۍ سره مو هم خبرې وکړې.
زما نوم امرین دی, زه پېښور اوسېدونکې یم. ما پېښور یونیورسټي نه ماسترز کړی دی پولیټیکل ساينس کې, بیا ما دلته اپلای وکړو اسکالرشپ دپاره. دوه درې یونیورسټیز کې مې اپلای وکړو, خو د چلن یونیورسټي چانګ چن نه ماته اسکالرشپ آفر رالو, نو ما دلته بیا ایڈمیشن واغستو. دلته زه آی آر کې ایم ایس کوم لګیا یم, او دلته چې شروع کې راغلی ما لږ لینگویج بیریئر وو, ځکه لږ پرابلمز وو ٹائم تیرے دونوں. دلتا ما یو ایئر بیا لینگویج کورس کو نو مگا یونیورسٹی طرف ہو نو اگر نپس مالا لینگویج بیریئر لگ کم شو.
نو موڑے دا دے داخلے لپارا دا ضروری اسناد پا حق لئویل
دی ٹول زمونگ پریویس چی سمر ٹرانسکرپٹ دی اغم ہو, اغین علاوہ زمونگ دا میڈیکل دی غوختے ہو, اگر چکم دے اسلام آباد کے دے ویو فارنسنگ لیب دا چائنیز خپل دے اداغی میڈیکل اپروف کیے گی, اگر روختے ہو نان کریمینل سرٹیفیکیٹ روختے ہو, اور بس ٹول زمون ڈاکومنٹس ہو اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس.
امبرین وائی پچین کے دوئی تا دا تعلیم ترسنگ دا کار اجازت نشتا, زکا چے دوئی تا دا ٹول لگختون لپارا پیسے ورکول کیے گی. نموڑے پا دا غہواد کے دا جواند جواک پالا ہوئیل
الحمد للہ دات ماتا سم مسئلہ دلتا نہ دے سکے جی سنگا ماں التا خپل سادر ہو خپل عزت میں کور وہ التا دلتم چې زرا غلی ما زه چې سکافه چې ما نن مال سره ریسټریکټ نه نشتا سم ما ته منه نشتا چې ته دا ما کوه تا غ ما کوه نور رغ دی لایف دی هم خدي بی مسلم لایک ډیفیکلټ شي مونږ ته, خو بیا هم د دومره پابندی نشتا چې تاسو څه خورل واړی چرته تلل واړی مینس کې جنې کوي ایز اے مسلم حجاب هم کولی شي دلته عربین جنې کوي دی هغه ابایا مچي ریسٹورینٹس ہم مسلم ریسٹورینٹس ہم تھا اور دس نورم شاپس تھا چلتا ایون پاکستانی دا مسالے وغیرہ چکم دی اسپائسیز دام میلا وے گی اور چکم سا شاپس دی التا حلال میٹ اور حلال فوڈ ارسا میلا وے گی.
امبرین زیاتوی چینایي خلکو د تعلیم په برکت ترقی کړي, زکا چې جنکو او هلکانو ته یو شان تعلیم ورکړي دي.
فیمل ته ایجوکیشن ضرورت دی, میل سم دی فیمل ته زیات ایجوکیشن ضرورت دی چې هغه اویرنس حاصل کی, هغه په ټولو ځایونو باندې پوه شي خپل ژوند خطې رہی, نو بیا خپل معاشره کې زموږ چینج راځي. نو زما خو ټول پښتنو ته مده کړی چې ایجوکیشن چې کوم دی هغه جنو کوله ضرور کوي ورکوي مست ورکوي, چې هغه خیر دا صرف زمونږ هغه دی نه ای کنه چې مونږ به جاب کوو یا نه به کوو یا څنګه به کوو, خو ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دی.
په چین کې د اعلی تعلیم په حق لا نور تفصیل هم درکو د ویلاندې د مینه پاس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د سکالرشپونو او وظیفو په حقله معلومات درکو. چینایي حکومت د پاکستانی زده کوونکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر پروګرامونه لري, دا چې دا څنګه ترلاسه کېدی شي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه.
په چین کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو نه پاس بعض ځوانان په دغه هیواد کې کار هم شروع کړي. دغه شان یو ځوان پروفیسر سره مو هم خبرې وکړې. هغه وایي
زما نوم سید اسمت شاه ده, زه د کوهات د خاریې سره په خوا کې یو کلی پروت ته ځنګل خیل, زه د ځنګل خیل اوسیدونکی یم, او زما بنیادی تعلیم په مغرب نه شوی. هغې نه پسته زما په اپلایډ اکنامکس ریسرچ سنټر کراچی یونیورسټي نه ایم ایس وکړو, هغې نه پسته زه په قاعده دین یونیورسټي ته راغلم. ایم فیل نه پسته زه په سټیټ بینک په سنټرل بینک پاکستان کې ما نوکری وکړه, او د هغې نه پسته بیا زمونږ د شنکیو پروګرام جوړ شو د حکومتي سطح باندې زه په چین ته راغلم. نو دلته نه ما پی ایچ ډي وکړو, هغې نه پسته بیا دلته زما په یونیورسټي کې دی پروفیسر حوالے سره زما کار شروع شو. نو دلته تقریبا سرتا لس یو لس کار نه د پچین کې دلته ستوګ نه کوم.
پروفیسر ډاکټر حسنات شاوای په تیرو لسو کلونو کې چینایي حکومت د پاکستانی ځوانانو لپاره اسکالرشپونه ډیر زیات کړی دي.
مخکې په دلته کسان راتلو په ډېر کم تعداد کې په دې چین د ترقی مخه دومره سوا نه وه، نو دلته راتلونکي کسان هم دومره سوا نه وو، چا دومره خواهش نه لرلو، نه حکومت دومره وسایل په دې خرچ کولو. موجوده حالات دغه شی دي چې حکومت هم دې ته تیار ده او خلک هم ډېره تبه لري چې دلته راشي او دلته تعلیم حاصل کړي. د چین د تعلیم په حواله سره چونکې په خلکو کې دومره آگاهی وا نه، نو د چین تعلیم پرمختګ وکړو کې دلته طریقه کار ډېره آسان ده. په سیاسي سکالرشپ دلته یو کونسل ده، هغه کونسل باقاعده خپل یو ویب سایټ ده، هغه ویب سایټ باندې سنټرل پروګرام ده، په هغه کې هغه بچي چې د هغې تعلیم څورلسم نمبره وي یا شپاړسمې کړې وي، نو هغه په پی ایچ ډی ته یا د ماسټر په پروګرام ته هغوی اپلای کوي شي، هلته خپل قواعد برابر کی او دلته رولیږي.
د دې سکالرشپ لپاره درخواست چیرته او څنګه جمع کېدای شي؟ نوموړي وویل
دغه د سی ایس سی www.csc.edu.cn دغه د دې ویب سایټ ده. په دې ویب سایټ باندې یو سنټرل اپلیکیشن پروګرام پروت ده، په هغه کې چاینیز ګرامر سکالرشپ دی، بیلټ اینډ روډ یا د سیلک روډ سکالرشپ پروګرام دی، پاره کې د موفقام یا د ملو نور مختلف سکالرشپ پاره کې پراته دي. د اغه ډاکومېنټس په اچ سی نه اپروول ضرورت ته متعلقه بورډ نه اپروول ضرورت ته، د ملو په مختلف نور ځینونو لکه فورناتیس نه ضرورت ته دي اټیست کوون، نو دا اټیست کوون په دې ضروري کله د دوه ماشومانو کله د دوه بچو او د بچیانو داخلي تر توشي، نو په هغه وخت په موقع باندې اوس دا خبرګیری تر لاسه شي مونږ چې سینه دا کار کوون کې دا نو هغه بلغونه ته مخلي.
ډاکټر حسنات شاوای چې لچین څخه اعلی تعلیم تر لاسه کوون کې ځوانان د کار روزګار لپاره ډېر موقع لري.
زمون ډېر دشته ځوانان دي، تکړه ځوانان هغه ته نه خارج شي وطن ته واپس لاړ شي که به هلته مواقع مناسب نه وي، نو د سعودي عرب یا دین علاوه د دوبۍ په بعض یونیورسيټیانو کې هلته کار کوي، بعض دغه شیان شته دي چې هغه د یورپ په یونیورسيټیانو ته لاړ شي. نو مخکې مواقع دغه شی دي، تیار دلته نه که چیرې څوک ماسټر وکړي هغه به پی ایچ ډی لپاره نورو ملکونو ته ځي یا دلته پرسو کړي، یا د پی ایچ ډی نه پسته به په پوسټ ډاک په نورو ملکونو مواقع ملاويږي. نو ځوانان دلته نه فارغ شي، خصوصا په دغه سوشل ساينسز کې دغه د رقم کوي. په نیشنل ساينسز کې چونکه زمون ضرورت سی واده، نو زمون په وطن کې خپل د نیشنل ساينسز کو ځوانان دلته نه تعلیم وکړي هغه واپس لاړ شي. حکومتي محکمو کې دي او نور خپل ځاني هلې زرین کوي، نو برسر روزګار د چین د فارغ کوم طالب علمان دي هغه ته مواقع لري سی واده.
پروفیسر ډاکټر حسنات شاه زیاتوی په کار دا چې پښتانه ځوانان د وخت ضایع کولو بغیر د چینایي حکومت لخوا د سکالرشپونو نه ګټه پورته کړي، ځکه چې حالات هر وخت یو شان نه وي. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسېده. تاسو هم که کومه پښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 1212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.